السلام علیکم. سات په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې سولې. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. روانه خبرونه مو تر دوه نیم بجو پر دوام کوي چې زه قسیم سلام علي د عبیدالله عبید په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې د غرض د نړۍ په اړه بیلابیل خبري مطالب راپورونه مرکه اوریدلی سي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې البته د دوه نیمو نه تر درې نیم بجو پورې روغتیا د ژوند د شتمنۍ خبرونه هم له یاده مباسي. خو د روانې خبرونې د راپورونو په برخه کې اوري چې د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق یو نوی راپور ښیي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې څه باندې شپږ لکه کسان له خپل کورونو بې ځای سوي دي. دا او نور راپورونه وروسته خپرېږي. پیل په خبرونو کوو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د کینیا پولیس وایي د فرانسې د هوایي شرکت یو الوتکه چې له موریتیوس نه پاریس ته روانه وه وروسته له هغې چې په پکښې یوه مشکوکه بسته وموندل سوه په کینیا کې یې بیړنۍ ناسته وکړه. مخکې تر دې چې بهرني خبرونه واورئ، کورني خبرونه لرو. مرزیه احمدزی به یې وړاندې کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی چې افغان ولسمشر د ولور پوری پلاوی په مشرۍ د سېشمې په ورځ آذربایجان ته لاړ شي. مشرانو جرګې نن د لوړو زده کړو په وزارت کې د فساد او ستونزو په اړه د وضاحت لپاره د لوړو زده کړو وزیر خپلې غونډې ته وربللې وه. او د مدني ټولنو د همغږۍ مرکز وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوراوي په کمیټه کې هغه کسان د دوی استازیتوب نه کوي چې ځان د مدني ټولنو استازی بولي. پوره خبرونه ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولور پوری پلاوی په مشرۍ تراتلونکو دوه ورځو آذربایجان ته سفر وکړي. د آذربایجان ترن نیوز اژانس د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په دغه سفر کې له ولسمشر سره د بهرنی چارو، مالی، سوداګرۍ، کار او ټولنیزو چارو، د ملي امنیت سلاکار او ځینې نور لوړ پوړي چارواکي شامل دي. ولسمشر غنی په دې وروستیو کې د ټاپي پروژې په پرانیستلو سره د اقتصادي ودې لپاره د سیمې له هیوادونو سره خپلې هلې ځلې چټکې کړي. آذربایجان ته د ولسمشر د سفر په اړه جزئیات نور نه دي خبر شوي. مشرانو جرګې نن د لوړو زده کړو په وزارت کې د فساد او ستونزو په اړه د وضاحت لپاره د لوړو زده کړو وزیر او د خصوصي تحصیلي موسسو مشر ورغوښتی وو. د مشرانو جرګې یو شمېر غړو انتقاد کوو چې د لوړو زده کړو وزارت د بهرنۍ تحصیلي بورسونو په برخه کې درغلۍ کوي او د کانکور پروسه کې هم زورواکي نفوذ لري. د لوړو زده کړو وزیر فرید محمد د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د کانکور په کلنۍ ازموینه کې ځینې ستونزې ومنلې، خو وایي چې د دغې ستونزې د مخنیوي لپاره اقدام کوي. سناتورانو د یو شمېر نورو مسایلو په اړه هم پوښتنې درلودې، خو د لوړو زده کړو د وزیر له وضاحت وروسته قناعت حاصل شو. او د مدني ټولنو د همغږۍ مرکز وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوراوي په کمیټه کې هغه کسان د دوی استازیتوب نه کوي چې ځان د مدني ټولنو استازی بولي. د دغه مرکز غړي چې نن په کابل کې راټول شوي وو وویل چې د غوراوي کمیټې غړي له مشورې پرته په سلیقوي ډول ټاکل شوي دي. د مدني ټولنو د دغو غړو په استازیتوب ډاکټر سالم اصغر نن خبریالانو ته وویل حکومت باید د غوراوي کمیټې کارونه ودروي او د مدني ټولنې تینی استازی پکې ځای پر ځای کړی.
د ټاکنیزو اصلاحاتو په نامه روانه پروسه چې په ډیری مواردو کې قانون تر پښو لاندې کوي ودروي. موږ په ولسی جرګه او مشرانو جرګه غږ کوو چې دغه فاسده پروسه ونه مني او په وړاندې غوڅ دریځ وښایي.
له دې څخه وړاندې د افغانستان ولسي جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د غوراوي کمیټې غړي د قانون خلاف بللی وو. نعیم ایوب په دغه کمیټه کې د مدني ټولنو په استازیتوب ټاکل شوی دی او له دې وړاندې ویلي وو چې دی د مدني ټولنو رښتینی استازی دی او په مشوره هم دې کمیټې ته ورغلی دی. د کورني خبرونه، بهرني خبرونه به زموږ همکار صالح محمد صالح تاسو ته وړاندې کړي.
د کینیا پولیس وایي د فرانسې د هوایي شرکت یو الوتکه چې له موریتیوس نه پاریس ته روانه وه وروسته له هغې چې پکې یوه مشکوکه بسته وموندل سوه په کینیا کې بیړنۍ ناسته وکړه. د کینیا د پولیسو ویان چارلس اووینو نن وویل چې د فرانسې هوایي شرکت اووه سوه اووه اویا ډوله بوینګ الوتکه چې له چې څلور سوه نهه پنځوس مسافر او څوارلس تنه عمله پکښې وه د پاریس د شارل دوګل هوایي ډګر ته روانه وه وروسته له هغې چې پیلوټانو د بیړنۍ ناستې غوښتنه وکړه الوتکه د ممباسا په نړیوال هوایي ډګر کې کښېناسته. چارواکي وایي ټول مسافر په خوندیتوب له الوتکې ایستل سوي دي. د اووینو په خبره هغه بسته چې ګمان کې د کوم بم به وي د الوتکې په تشناب کې وموندل سوه. د پولیسو ویاند وایي متخصصان رابلل سوي او دا بسته یې له ځانه سره وړې ده. که چیرې منفجره وسیله وي دوی به یې له منځه وړي. له یمنه ترلاسه سوي راپورونه وایي چې د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 8 تنه وژل سوي دي. پوځي سرچینې وایي پرون د سعودي عربستان په پوله کې هرادي ښار ته نږدې 28 پوځیان وژل سول. اوسي شیعهګان وایي چې د دوی 40 جنګیالي هم وژل سوي دي. 40 نور حکومت پلوه پوځیان او 50 حوثیان ژوبل سوي دي. د هرادي ښارګوټي تیره اونۍ د حکومت پلوي ځواکونو ونیوي. په اسپانیا کې نن خلک په عمومي انتخاباتو کې برخه اخلي. په دغو انتخاباتو کې دوه تازه ګوندونه هم برخه لري چې هڅه کوي له دوو هغو پیاوړو ګوندونو دغه انتخابات وګټي چې له اوږدې مودې په واک کې وه. دغه تازه ګوندونه منځلاري سیدادانوس یا شاریان او د پودوموس دي چې محافظه کار ولسي ګوند او د سوسیالستانو ګوند به چیلنج کړي. یوه سیمه ییز اوسیدونکي انتونیو ویل چې دوی په دې خاطر رایه ورکړه څو غواړي هېواد یې د تروریزم ضد مسایلو کې د نورو هېوادونو تر څنګ ودرېږي. دوی څه فکر کوم اسپانیا باید له نورو هیوادونو سره یو ځای د تروریزم ضد مسایلو کې همکاري وکړي او ورسره ودرېږي ځکه دا هیواد هم د تروریزم قرباني کېدای سي. نظر پوښتنې ښیي چې د اسپانیا د صدر اعظم ماریانو راخوی تر مشرۍ لاندې ولسي ګوند لږ مخکې دی. د راخوی په دوره کې اسپانیا له مالي بحران وویستل سوه او د اقتصادي ودې مرحلې ته داخله سوه. خو د ده په اداره کې د مالي اصلاحاتو اقدامات پلویان نه لري. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسي پوځیانو په سوریه کې ل خپل ټول توانه کار نه دی اخیستی او کارتیاوه له نورو پوځي وسایلو به کار واخلي. پوتین دا څرګندونې پرون په یوه وینا کې وروسته له دې وکړې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه خوله یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د سولې د پروسې لپاره د یوې نړیوالې طرحې غوښتنه کوي. روسي خبري اژانسونو د پوتین په قول وویل موږ وینو چې زموږ پیلوټان او استخباراتي مامورین څومره په اغیزناک ډول له بېلابېلو پوځونو ځواکونو سمندري او هوایي قواو سره خپلې هلې ځلې همغږي کوي. دوی څنګه خورا عصري وسلې استعمالوي. د پاینې حل کې ویلي چې دا د دوی ټول وس نه دی. روسیا تر دې زیات پوځي امکانات لري. او د عراق د ښکلا لومړی ملکه وایي د هغې نوې دنده به دا وي چې وشي عراق لا هم د تروریزم او تاوتریخوالي په وړاندې د ښکلا او کلتور هیواد دی. 40 شیما قاسم له 1922 میلادي کال راهیسې لومړی عراقي ده چې د ښکلا د ملکې مسابقه ګټي. هغه پرون ناوخته په هغو ځانګړو مراسمو کې چې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د بغداد په یوه هوټل کې ترتیب سوي وه ګټون کې اعلان سوه. دا چې د اقتصاد معاصله او په اصل کې د کرکوک ښار ده د نهو کاندیدانو له منځ نه انتخاب سوه. قاسم وایي د تعلیمي طرحو ودې ته به کار کوي په ځانګړې توګه د شخړو له کبله بې ځایه سوو کسانو لپاره.
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه ملازادي رادیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه بیا ولولئ یا واوری د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ستا ادرس یې د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ او وړاندې په خبرونه کې. د خبرونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق لخوا په یو نوي چمتو سوي راپور کې راغلي چې روان کال په افغانستان کې 6,340,000 کسان د جنگونو، طبي پیښو او اقتصادي مشکلاتو له امله خپل کورونه بې ځای سوي دي. له دې سربیره د افغانستان حکومت هم دا تاییدوي چې په افغانستان کې د هر کال په تیرېدو سره د بې ځای سوو کسانو په شمېر کې زیاتوالی راځي.
په مجموع کې په ټول افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې له 1,000,000 څخه ډېر کسان دننه په هیواد کې بې ځایه شوي د جنګ، جګړو، ناامنیو او طبیعي پیښو له امله.
په یو بل راپور کې وری چې د کندوز د دشترچی ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې نږدې 2 میاشتې کېږي چې په دغه ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د خبرونې په ترڅ کې د کابل چاپلوسانو ته کتنه هم لرو. دغه راز تر لنډو خبرونو وروسته د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه هم لرو. روانه خبرونه مو تر 2:30 بجو دوام کوي. ملتیا مو غواړم. تاسو زموږ غږ لا زده رادیو ریلک څنګه چې می مخکې به هم د خبرونی په معرفي کې ویله یو ان اف پی ای یا د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق مسولین وای په افغانستان کې په 2015 میلادي کال کې په شپږ لکه درې څلوېښت زره کسان له جنګونو طبیعي پیښو او اقتصادي ستونزو له امله اغیزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د افغانستان د خلکو د وضعیت په اړه خپل وروستی راپور د یکشنبه په ورځ د اقتصاد له وزارت سره په ګډه خپور کړ. په دې ارتباط باندې همداسې بر سره زموږ همکار خان محمد سیند په سټوډیو کې دی او په دې اړه معلومات راټول کړي دي. مهرباني سیند صاحب، دقیق ارقام څه دي او نور جزئیات د دې راپور څه دي؟
بله، سلام علي صاحب. د افغانستان د اقتصاد له وزارت سره په ګډه د ملګرو ملتو دغه صندوق خپل راپور خپور کړل او مقصد دا و چې د افغانستان د خلکو وضعیت وسیړي چې په سهال کې ده. په افغانستان کې د دې صندوق استازي ډاکټر اوچان وویل له 1994 لمریز کال نه تر 2015 میلادي کال پورې د افغانستان د خلکو وضعیت سیړلې ده چې 8 میلیونه خلک په ترتیب سره زلزلو، وچکالۍ، بېوزلۍ، جنګونو او اقتصادي ستونزو ځپلي دي. د وویل دا راپورې په مختلفو ولایتونو کې له کابو 6000 خلکو سره د مرکو پر مټ ترتیب کړی دی. ښاغلي وچان دا هم وویل یوازې په 2015 میلادي کال کې تقریبا 4,35,000 افغانان زیانمن شوي چې ټول په بېوزلۍ کې ژوند کوي، نه ورته روغتیایي خدمات رسي او نه ورته کافي خواړه.
بله، هدف د اغیزمن توپ څخه دا معنی چې بل خپل ځایونو څخه د خپل کورونو څخه بي ځای سوي دي یا په مثال جګړو ځپلې دي کڅنګ؟
بله، په مجموع کې جنگ، بيوزلي، طبي پیخې او داسې نور ناخوالي هغه سپګوت کړل چې د خلکو زیانمن کړي دي. همدارنګ ډاکټر اوچان د بدخشان زلزلې ته هم اشاره وکړه، ویل چې په دې زلزله کې تقریبا 2,000 کسان زیانمن شوی وو. د کندوز جنگ ته هم اشاره وکړه، ویل چې په دې جنگ کې تقریبا 290 کسان وژل شوی وو چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو، او د دې ترڅنګ تقریبا 15,000 کسان د کندوز له ولایته نورو ګاونډي هیوادونو ته کډه شوي دي.
بله، بله. نو دا راپور د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د افغانستان اقتصاد وزارت سره په ګډه خبر کړي یا چمتو کړي یا به دوی ته ورسپارلې. نو د اقتصاد وزارت د افغانستان د حکومت په سیستو په اړه څه پیشنهاد درلود یا څه نظر درلود، دوی څه ویل؟
بله، سلام علي صاحب. د اقتصاد وزیر ستار مراد وویل چې په 2014 کال کې چې کوم راپور جوړوي نو هغه راپور بداسي چې دې راپور ته په کتو سره یو تدابیري پلان هم جوړ کړي چې په دې کې به نور وزارتونه هم شامل دي. دا پلان به نړیوالې ټولنې ته هم وړاندې کی، ملګرو ملتو ته به هم وړاندې کی چې د دې ستونزې د کمولو لپاره تدابیر ونیسي. سلامل صاحب، ډاکټر اوچان دا هم وویل چې د نړۍ تاریخ خودلې ده چې کډوالي ډېره لوی ستونزه ده او د نړۍ په هیوادونو کې چې څومره خلک د یو ځای نه بل ځای ته بي ځای شي، دا ستونزه تقریبا په 60 کالو کې هم نه واریږي. نو د ډیره مهمه وګڼله، ویل چې دې ته باید یوازې د افغانستان حکومت نه بلکې نړیواله ټولنه هم تدابیر ونیسي. بله، سلام علیکم.
بله، ډیر زړه مننه کوم سین صاحب. د ازادي رادیو خبريال خان محمد سین دو چې د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق یا یو ان اف پی ای له خوا د افغانستان په افغانستان کې د ملکی وګړو د بیلابیلو ستونزو په اړه باندې د وروستي راپور په ارتباط معلومات راکول. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون نوې موندنې شي چې کورنۍ بې ځای سوي کسان او له بهر راستنه سوي افغانان د ژوندانه له ډیرو اسانتیاو بې برخې دي. د دغه کمیسیون مشري سیما سمر پرون په جړه د څېړنیزو راپورونو د خبرولو پر مهال وویل چې له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د زیانمنو سوو کسانو ته جدي پاملرنه وکړي. په دې اړه د یوسف خان ځدران راپورته غوښتنه نیسو.
په داس حال کې چې له بهره د راتلونکو او په کور دننه د شته کډوالو ژوند د ښه کېدو لپاره وخت نا وخت د مرستو اعلانونه او ژمنې شوي، خو نوې موندنې ښیي چې د دغو کسانو ژوند د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د شنبې په ورځ د کورنیو بېځایه شوو کسانو او هیواد ته د راستنو شوو کډوالو د وضعیت په اړه دوه بېلابېل څېړنیز راپورونه خپاره کړل چې د مخامخ مرکو په اساس جوړ شوي دي. دا راپورونه ښیي چې په هیواد کې دننه بېځایه توب او هیواد ته د کډوالو راستنېدنه ډېره شوې، خو په وړاندې یې پاملرنه کمه. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشرې سیما سمر د دغو راپورونو د بیانولو په مهال وویل چې داخلي بېځایه شوي او هیواد ته راستنېدونکي کډوال د سرپناهۍ له حقه نیولي بیا د لازمو غذایي موادو د ترلاسه کولو پورې جدي ستونزې لري.
دولت افغانستان و دغه
افغان دولت او نور بنسټونه چې د کډوالو د ژوند لپاره کار کوي باید د ستونزو د حل لپاره یو پلان جوړ کړي. زموږ ټینګار دا دی چې بشري حقونو ته پاملرنه وشي او کډوالو ته د ژوند مناسبې زمینې برابرې شي. مهمه دا ده چې دوی ته کاري فرصتونه او ماشومانو ته د زده کړو زمینې برابرې کړي.
دا راپورونه ښیي چې د 2009 کال په پرتله دا مهال کورنۍ بېځایه شوي کسان 15 برابر زیات شوي چې شمیره یې څه کم 1.5 میلیونو ته رسیږي. په دغه څېړنو کې راغلي چې په 1993 کال کې څه باندې 2 لکه کډوال یوازې له ایران څخه په اجباري توګه هیواد ته راشړل شوي او په همدې ډول د بل ګاونډي هیواد پاکستان او اروپا څخه هم دا شمیره نسبتا لوړه وه. ویل کیږي چې نامني تاوتریخوالی، وسله والې شخړې، ځینې طبیعي آفتونه او بیکاري د کډوالو د ډېرېدو اصلي لاملونه دي. په داسې حال کې چې له دې وړاندې هم په دې اړه د بېلابېلو بنسټونو خپله د کډوالو شکایتونه رابر شوي، د کډوالو چارو وزارت وایي چې د ستونزې د حل لپاره یې د مرستو په راټولولو پیل کړی دی. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تیر کې د کډوالو ډېرې ستونزې تاییدوي، خو د ملي وحدت حکومت کډوالو ته رسیدنه یو لومړیتوب ګڼي.
د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت یوه طرحه جوړه کړې چې د دغه طرحې د عملي کولو لپاره افغان حکومت او د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت 535 میلیون ډالر ته اړتیا لري. په دغه طرحه کې ټولې هغه پروژې شامل دي چې هم راستنېدونکو کډوالو سره بمرستې وشي او هم بېځایه شو کورنۍ سره.
ښاغلی میاخیل وایي چې دوی به په راتلونکي کې د حکومت څخه دغه وزارت ته د پراختیا بودیجې غوښتنه هم وکړي. افغانستان اوس مهال په بهرنیو هیوادونو کې د ډیرو کډوالو له درکه دویم هیواد دی او ویل کیږي چې په کور دننه هم له هرو 22 وګړو یو کس بېځایه شوی دی. معلومه بشي چې افغان حکومت له راستنو شوو او بېځایه شوو کسانو سره مرسته کوي او کنه. خو له دې وړاندې بېځایه شوو کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې له سختو ستونزو سره مخ دي او روان سوړ ژمی یې ستونزې څو برابره کړي دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
تاسو زموږ شخ لازادي رادیو څخه ورې لکه څنګه چې مخکې په راپورونو کې واردل چې په افغانستان کې د وروستیو په دې وروستیو کلونو کې دا کسانو شمیره زیاته شوې ده چې د جنگونو یا طبي پیښو یا هم اقتصادي ستونزو له امله خپل ځایونه بیچاره شوې دي، خپل کورونو او یا هم هغه کسان چې بهر ته کډوال شوې دي په دغه شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. دا چې د افغانستان حکومت په ځنګړې توګه د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت د دغه کسانو لپاره څه پروګرامونه لري او آیا هغه کسان چې له بهر څخه افغانستان ته راځي د غوی لپاره څه مشخص برنامه او پروګرامونه لري، دا پوښتنه مې شیبه مخکې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت له سلاکار حفیظ میاخیل څخه پوښتله. شغلی میاخیل په ځواب کې وویل
ډیر مننه. رښتیا هم چې د بیزای شوش میره کال په کال ډیریږي. په مجموع کې په ټول افغانستان کې په 1300 کلونو کې له 1 میلیون څخه ډیر کسان د نن په هیواد کې بیزای شو بي د جنگ جګړو نامنه او طبيعي بخو له عمله دوی له خپل سیمو څخه نور سیمو ته کډه شوي. په ننګرهار، کندوز، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې منګا ګڼ شمېر خلک بېځایه شوي دي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د داخلي بېځایه شو د ملي پالیسۍ پر بنسټ د نړیوالو مرستندویو ادارو په مرسته د بیزای شو پاره په دریو بیلابیلو برخو کې د عمده مسولیت لري. لومړی دا چې تر ټولو مخکې د مرستو د رسولو په موخه د بیزای شو کورنیو سروې ترسره کیږي. په دویمه مرحله کې د بیزای کېدو په جریان کې د ټولنیزو خدمتونو دوی د ټولنیز خدمتونو وړاندې کیږي. همدارنګه په دریمه مرحله کې وزارت هڅه کوي چې بیزای شوی کورنۍ له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړي او هلته ورته د سرپناه زمینه برابر کړي. همدا اوس د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې زمونږ د سروې ټیمونه عملا کار کوي. دوی د بیزای شوی کورنۍ سروې کیږي ترڅو دوی ته مرستې ورسول شي. په یو شمیر ولایتونو کې د نړیوالو مرستندویو ادارو په مرسته همدا اوس ژمنې مرستې جریان لري. دوی سره په ننګرهار کې 13 ورځ نقدي او غیر نقدي مرستې وشوې. له بیزای شو سره همدارنګه په بلخ څخه مونږ راپور درلود په بلخ کې دوی سره مرستې وشوې. البته د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت داسې کومه مشخصه بودیجه نه لري چې خپله مستقیما وزارت له بیزای شو کورنۍ سره مرسته وکړي. مونږ د نړیوالو مرستندویو ادارو په هماهنګۍ باندې دغه کار ترسره کوو او د دوی په هماهنګۍ مونږ له بیزای شو کورنۍ سره مرسته کوو.
بله، په دې روسي کې میاخیل صاحب د افغانستان په ځینو سیمو کې جګړې وسولې. خو همدا اوس په جنوب کې په هلمند کې ډیره سخته جګړه روانه ده. په هلته وضعیت څنګه دی؟ څه شمیر کسان بې ځای سوي دي او د دوی سره هم داسې پروګرام تاسو په پام کې لري چې باید مرسته وسی او همکاري ورسره وسی؟
بله، نه یوازې په هلمند کې، په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د جنگ او جګړو له امله واقعا زموږ هیوادوال بې ځای شوي. له کندوز څخه شاوخوا شل زره کورنۍ بې ځای شوې وي چې دوی سره په کندوز کې، په کابل کې، په بلخ او یو نشته نور ولایتونو کې دوی ته په وخت سره مرستې ورسول شوې. همدارنګه په ننګرهار کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سمو د وړاندې د بې ځای شو ستونزو د سیړلو په موخه ننګرهار ته سفر کړی او اولته بې ځای شو کورنۍ سره مرستې وشوې. همدارنګه له نړیوالو مرستندویو ادارو سره الته غونډه وشوه. د دې ترڅنګ مونږ په هلمند کې هم هلته زمونږ ټیمونه د سروې ټیمونه کار کوي له نړیوالو مرستندویو ادارو سره په ګډه ترڅو بې ځای شوې کورنۍ تشخیص شي او مستحق کسان وپیژندل شي او دوی سره مرستې ترسره شي.
د دې سره په خوا کې یو تعداد کسان چې د افغانستان څخه بهر تللي دي او دوی بیرته ډیپوزټ شوي دي افغانستان ته، د دې کسان سره تاسو څه ډول همکاري کولای شئ او څه تعداد کسان موجود دي هغه کسان چې د بهر څخه بیرته ډیپورت شوي دي افغانستان ته؟
په مجموع کې البته د اروپا ته هغه افغانان چې په دې وروستیو کې اروپا ته تللي له اروپایي هیوادونو څخه مونږ ډیپورت نه لرو. په دې وروستیو کې البته یو شمیر کسان په خپل خواخه هیواد ته راستانه شوي. همدارنګه ډیر شمیر افغانان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي. په مجموع کې یوازې سکهال 2,00,000 کسان له ایران او پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي چې په دغه کې ډیره برخه په خپل خواخه دوی هیواد ته راستانه شوي. نو د بیزای شو سره د مرستې په برخه کې همدارنګه هغه کسان چې هیواد ته راستانیږي د دوی لپاره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یو طرحه جوړه کړې د پورټفولیو په نامه. د دغې طرحې پر بنسټ باندې افغان حکومت 553 میلیون ډالر ته اړتیا درلوده چې موږ دغه طرحه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په کلنۍ ناسته چې په جنوا کې جوړه شوې دغه طرحه موږ وړاندې کړه. له دغې طرحې څخه نړیوالو خپل ملاتړ اعلان کړ او د دغې پیسې له نیمایي څخه ډېره برخه یې له افغان حکومت سره مرسته شوې. یعنی نړیوالو ادارو مرستندویو ادارو ژمنه کړې چې موږ دغه د دوی د تمویل په برخه کې موږ ته ډاډ راکړی. نو په مجموع کې په دغه طرحې کې ټولې هغه پروژې شاملې دي چې هغه کسان چې هیواد ته راستنیږي له دوی سره مرستې کیږي، د دوی د سرپناه په برخه کې له دوی سره د نور مرستې ترسره کیږي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په هیواد کې 1,00,000 جریبه ځمکه په اختیار کې لري چې په دغه هیڅ ولایتونو کې 2 ښارګوټي لري. البته په دې برخه کې ستونزې شته د ځمکو د ویش په برخه کې، خو منګه هڅه کوو چې هغه کورنۍ چې هیواد ته راستنیږي دوی ته مستحق کورنیو ته یوه یوه نمره ځمکه ورکړل شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سموده وړاندې کندهار ته سفر کړی او هلته په پنجوایي ولسوالۍ کې د کډوالو یو ښارګوټی و. هلته د هغه ښارګوټي د فعالولو دپاره یې له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې وکړې. نو موږ هڅه کوو له نړیوالو مرستندویه ادارو سره په ګډه هغه کسان چې هیواد ته راستنیږي په هیواد کې دوی لپاره د ژوند لازمې اسانتیاوې برابرې شي. همدارنګه یو ان ایچ سی آر هغه افغانان چې هیواد ته راستنیږي د کورنۍ هر غړي سره یې $200 په ارزښت باندې مرسته کوي. د دې تر څنګ آی او ایم یو شمېر نورې ادارې دي چې له دوی سره نقدي او غیر نقدي مرسته کوي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ میاخیلو چې په افغانستان کې د کورونی بې ځای سو او دغه راز د راستنیدونکو افغان کډوالو سره د دغه وزارت د مرستو په اړه معلومات ورکول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا غد آشنا را لیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو له ازادۍ رادیو څخه واورېدل چې د ماښام له ونه د سهار تر اووه بجو پورې په همدې څپو باندې خبرونه لري، خو د سهار د ونه بیا د ماښام تر اووه بجو پورې د اف ام په 3.5 او په منځنۍ 1260 نوي څپو باندې تاسو د ازادۍ رادیو خبرونې اورېدلی شئ. او که انټرنیټ ته سی بیا د ازادۍ رادیو خبرونې کولی شئ په ژوندۍ بڼه په ازادۍ رادیو .com یا ازادۍ رادیو .org کې واورئ. وسم راځو د افغانستان په اړه یو بل مطلب ته. د کندوز د ارچی ولسوالۍ ګنشمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې نږدې دوه میاشتې کېږي چې په دې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده چې له امله ملکی خلک ډیر زیانمن شوي دي او د ژمي په دې سړې هوا کې له ستونزو ډکې شپې ورځې سبا کوي. اجمل اریان له دغه ولسوالۍ څخه راپور برابر کړی دی.
جګړې د کندوز د دشتیارچی ولسوالۍ خلک له ډیرو ناخوالو سره مخامخ کړي دي. د کندوز ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ یو زیات شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې نږدې دوه میاشتې کېږي دولتي ځواکونو د دې ولسوالۍ مرکز له وسلوالو طالبانو څخه نیولی دی خو نور پرمختګ نه دی کړی، چې له کبله ملکي خلک د ژمي په دې موسم کې له ډیرو ناخوالو سره لاس او ګریوان کړي دي. د دوی په وینا چې دا مهال د دولتي ځواکونو همدارنګه د وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې لومړی کرخه د ولسوالۍ مرکز شاوخوا سیمې او د دشتیارچی ښار دی. د دې ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
زه غلام احمد باشنده د شهر د ارچی یم، زه پر زه فروش وم.
څه مشکل لري؟
ما خپل دوکان وسه تقریبا د شلک حدود د شلک روپو پر د فروش مې لرله. دا په قطعي کلی سره سره وسه زیدله او تخریب سره او اس امکانات نه دي. پاته
غلام محمد عمر عزیزی د دې ولسوالۍ اوسیدونکو دوکان لرم. دا جنگ د مال لري، دوکانونه قلوف دي، هیڅوک خپل ځای ته نشي راتلی، خپل دوکان ته نشي راتلی. تیل نشته، غاز نشته، واره دي، کورن نشته، ډاکټر نشته، کلینیک نشته، هیڅ نشته په دې منطقه کې.
د نموړي ولسوالۍ اوسیدونکو وای چې جګړې دوی زورولې دي، همدارنګه د جګړې له کبله د خلکو زراعتي کښتونه له منځه تللې دي او کوچنیانې د زده کړې له نعمت څخه بې برخه پاتې دي. د ارچی ولسوالۍ اوسیدونکو وای چې د ژمي په دې سړې هوا د خپلوانو په کورونو کې لستونزو ډکې شپې او ورځې سبا کوي. د نموړي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی په لستونزو داسې بیانوي:
دا ټول غریب خلک دي، دوکانونه اوان خوړلې دي، سوي دي، دغه شوي دي. اوس نور دولت باید د دې دغه نه وځي او د ښار نه ورور منطقه کې ورور پوسته ونیسي او دغه شي. نو دا زمونږ ارزو ده، نور کوم موږ چینل لرو ورور، دا یو میاشت کېږي، یو میاشت نه اضافه شولې شي، دا ښار قلب دی، همدا حالات دي. بس نو
دغه خلک وای حکومت باید په دې ولسوالۍ کې ډیر ژر تصفیوي عملیات پای ته ورسوي څو خلک بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي. په عین وخت کې د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشي بیا وای چې دولتي ځواکونو د دشتیارچی ولسوالۍ ډیره برخه یې تصفیه کړې ده او لا هم تصفیوي عملیات په دې ولسوالۍ کې دوام لري.
فعلا عملیات جریان داره و عملیات موفقانه و پیش می روه. نهایت هم
اوس مهال عملیات په دشتیارچی ولسوالۍ کې دوام لري، خو دولتي ځواکونه له پاملرنې څخه کار اخلي څو ملکي خلکو ته زیان ونه رسیږي، او موږ هڅه کوو څو ډیر ژر دیارچی ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه کړو. د کندوز د دشتیارچی ولسوالۍ 15 میاشتې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وه، خو نږدې 2 میاشتې کېږي چې نوموړې ولسوالۍ دولتي ځواکونو بیرته نیولې ده، خو سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی د دشتیارچی ولسوالۍ د مرکز په ګډون یو شمیر سیمې د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي، خو بلې خواته د سیمې اوسیدونکي بیا وایي چې یوازې د نوموړې ولسوالۍ مرکز او ولسوالۍ ته نږدې سیمې د دولتي ځواکونو په حاکمیت کې دي، اما 80% ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
له دې راپور سره د خبرونې دوه نیمه ته ورسېدلو. ساعت 2:30 بجې دی. یو ور بیا لنډ خبرونه لرو. مرسي احمدزی وړاندې کوي.
ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولور پوری پلاوی په مشرۍ تر راتلونکو دوه ورځو آذربایجان ته سفر وکړي. د آذربایجان ترن نیوز اژانس لوی خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې په دغه سفر کې له ولسمشر سره د بهرنیو چارو، مالی، سوداګرۍ، کار او ټولنیزو چارو، د ملي امنیت د شورا سلاکار او ځینې نور لوړ پوری چارواکي شامل دي. مشرانو جرګې نن د لوړو زده کړو په وزارت کې د فساد او ستونزو په اړه د وضاحت لپاره د لوړو زده کړو وزیر او د خصوصي تحصیلي مؤسسو مشر ورغوښتي وو. د مشرانو جرګې یو شمېر غړو انتقاد کوو چې د لوړو زده کړو وزارت د بهرنۍ تحصیلي بورسونو په برخه کې درغلي کوي او د کانکور پروسه کې هم زورواکي نفوذ لري. د مدني ټولنو د همغږي مرکز وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غرابي په کمیټه کې هغه کسان د دوی استازیتوب نه کوي چې ځان د مدني ټولنو استازي بولي. د دغه مرکز غړي چې نن په کابل کې راټول شوي وو وویل چې د غرابي کمیټې غړي له مشورې پرته په سلیقوي ډول ټاکل شوي دي. د کینیا پولیس وایي د فرانسې د هوایي شرکت یو الوتکه چې له مورتیس نه پاریس ته روانه وه، وروسته له هغې چې پکې یو مشکوکه بسته وموندل شوه، په کینیا کې بیړنۍ ناسته وکړه. په هسپانیا کې نن خلک په عمومي انتخاباتو کې برخه اخلي. په دغو انتخاباتو کې دوه تازه ګوندونه هم برخه لري چې هڅه کوي چې له دوو هغو پیاوړو ګوندونو دغه انتخابات وګټي چې له اوږدې مودې په واک کې وو. او د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین وایي روسي پوځیانو په سوریه کې لغ خپل ټول توانه کار نه دخیسي او که اړتیا وه له نورو پوځي وسایلو به کار واخلي.
اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته، ورپسې د روغتیا خبرونه هم له یاده مباسي.
دا سلام پوران کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د کندهار ولایت د صنعتکارانو ټولنه وایي چې په دغه ولایت کې تولیداتي فابریکې له سخت ستونزو سره مخ دي، او له دې سره د پانګونې او تولیداتو کچه هم ټیټه شوې ده. د دغه ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مشر فضل حق مشکاني ازادي رادیو ته وویل چې هیواد ته د ګاونډیو هیوادونو واردات کورنی تولیدات تر فشار لاندې کړي دي. ښاغلی مشکاني د برېښنا نشتوالی یو لوی ستونزه د کورنیو فابریکو په وړاندې وبلله. شغلی مشکانی له حکومت ورسل چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره دی د کورنوي تولیداتو یو قانون جوړ کړي. د پروان ولایت اوسیدونکو د ټاپي پروژې په لیکیدل وستایل او ویل چې افغانستان دغه ډول پروژو ته اړتیا لري. دغه ولایت والی محمد عاصم عاصم د هغو خلکو په منځ کې چې د دې پروژې د ستایلو په مناسبت راټول شوی وو ویل چې د ټاپي پروژې یو شمن به د افغانستان د اقتصاد لپاره ده. د پروان ولایت اوسیدونکو له حکومت څخه وغوښتل چې دغه پروژه په ښه ډول عملي کړي. د افغانستان د معدن او پټرولیم وزارت وایي چې ټاکل شوی دغه پروژه کار د 2014 کال په لومړی کې پیل شي. د غور ولایت سوداګر وایي چې په دغه ولایت کې پانګونه له سخت ستونزو سره مخ ده. دغه سوداګرو د دې ستونزو علت په دې ورستیو کې د امنیتي وضعیت خرابیدل او بیروزګاری په ګوته کړه. دغه ولایت یو تن پانګوال بریالي ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې د پانګونې کچه لوړه شوې او ډیر پانګوال د امنیت د نشټوالي له کبله خپلې پانګې له هیواده بهر باسي. دوی له حکومت څخه وغوښتل چې د هیواد امنیت ته پاملرنه وکړي څو پانګوال ته د پانګې اچونې زمینه برابره شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنۍ اسعار سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر آتش په تاپ باندې 15 پوله، یو انګلیسي پوند 3 افغاني او یو پوله، یو یورو 3 افغاني او یو پوله، یو سعودي ریال 3 افغاني، د امارات یو درهم 3 افغاني او 3 پوله، زر ایران تومان 3 افغاني او 3 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1.4 افغاني.
۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی د پروګرام ته خرغلی. نن په خبرونه کې دوستانو په دوه مهمو موضوعاتو، تومر او په میرمنو کې کیست ناروغي په اړه خبرې کوو. زه نجیه سپیم او په خبرونه کې د خزینه ناروغي او متخصصه ډاکټره ګلنار مصلح رشیدی را سره ده چې له هر څه مخکې ورته خرغلاسو.
بله، سلام علیکم تاسو او استاسو محترم او ریدونکو ته زلکمی سلامونه ولاندې کوم.
ډیر زیات مننه. تاسو ریدونکو هم د تل پسیر کولای شي چې د خبرونې ته ټلیفون وکړي او د اړوندې موضوع پاړه پوښتنې وکړي. د خبرونې سره د اړیکو نیول لپاره زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0992 215 30. بل شمیره ده 0992 215 50. د مو د استودیو د ټلیفون شمیرې دي. به هم یادونه کوو چې نن تومور او همدارنګه په میرمنو کې کیست ناروغي په اړه خبرې کوو چې ډېرې میرمنې ترې زوريږي. او محترمه ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات راکړي. میرمن رشیدی، که د خبرونې په سر کې موږ ته معلومات راکړي چې خپل کیست څه ډول ناروغي ده او که عمومي تعریف یې کوي چې کیست څه ته وایي.
بله مننه. کیستونه او تومورونه دوه مختلف او سره نزدې هغه غیر نارمل تشکلات دي چې د میرمنو په زخمدان کې په کوم ځای کې اچاګي پخیږي، په هغه ځای کې پیدا کیږي او هغه غیر طبیعي وي، غیر نورمال وي او هغه ځینې اعراض او علائم را پورته کوي چې د میندو او د ښځو صحت زیانمنوي.
ډیره مننه. دغه ناروغي کیست چې تاسو ویلې څومره خطرناک ده، آیا درملنه شته که نه؟
بله، د دې مرض او دغه ناروغتیا لاملونه هم ډیر دي او په ښځو کې دغه کوم وخت چې پیدا کیږي که په اول سر کې دا تشخیص شي او تداوی وشي بیا نو ډیر خطرناک نه وي. او که چیرې دغسې پټ پاتې سي او کله چې ډیر سخت اعراض ولري ډاکټر ته ولسي نو عواقب ښه نه وي او کیدای سي د مرګ هم باعث شي.
مننه. دوستانو، تاسو کولای شئ چې د اړوندې ناروغۍ په اړه ټلیفون وکړئ او که کومه پوښتنه لرئ نو ستاسو پوښتنه به ځواب شي. موږ د نن ورځې موضوع تومر او په میرمنو کې کیست ناروغۍ په اړه ده چې په دې اړه به تاسو ته معلومات درکول شي. راځو اوریدونکو ته دوستانو، موږ د استودیو د ټلیفون شمیرې دي 0992 215 30. بل شمیره ده 0992 215 50. میرمن رشیدی، ډیری خلک د دغه ناروغۍ نه دومره ډیر آگاهی نه لري. اکثره میرمنې له کیس ناروغۍ نه ځورېږي او د دغه شمیر ناروغانو شمیر هم ورځ تر بلې زیاتېږي. ستاسو له نظره په ښځو کې د کیس ناروغۍ اصلي عوامل څه دي؟
بله، د کیست د پیدا کېدو لامل په خوا خو نه پیدل کېږي او په دې وروستیو مطالعاتو سره ویل کېږي چې دا د داخلي غدواتو د اختلال کړنو له وجه د میرمنو په تخمدان کې دا کیستونه پیدا کېږي او دا یو داخلي تنظیمات خزه د وجود په هغه کې کوم اختلال وارد شي دغه کیستونه پیدا کیږي او بیا پسې لویږي. او دغه په دغه اختلالاتو کې د ایپوفیز په نامه یو غده ده چې په سر کې دننه د مغزه د لاندې په قاعده کې موجود لري، ډیر قوي او مؤثر او ډیر مهم رول لري په وجود کې، او په دغه دغه د افرازات او داخلي کوم چې پر راس پومینه کې لويږي اثرات وی چې د اف اس اچ او لچ په نامه یادېږي، دا په مابیز باندې یعنی په تخمدانو باندې مستقیم اثرات لري چې په هغه کې د هغه د پخېدو باعث کیږي. کله چې په دغه سیستم کې اب نارمل حالت راشي، یعنی دغه هورمونونو تولید کچه اضافه شي تر نارمل حد پورې، کېدای سي یوه هغه په خپل وخت کې د خپل پوستکي سجلا نسی او هغه په یو کیست بدل شي، او کېدای سي دا بیا وروسته سره پریسي ورکسي په بنفسي ډول، او یا کېدای سي چې دا بیرته سره لوی شي، او کله چې لویږي او یا هلته په هغه دانې کې پاتې کیږي، په دغه وخت کې دا د یعنی نور اختلالات باعث ګرځي، په ځکه چې په فیدبک باندې بیرته د مخ ته د عکس العمل نه ورکوي چې مثلا دلته هګۍ نشته باید بل هګۍ پاخه سي. نو په دغه صورت کې د یو اختلال د په اندوکرین کې په داخل د عضویت باندې چې دا اختیاري وجه نه ده او نه کوم برای راست سیستم لري، بس به نفسي تر دا شان پیشي.
مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. نن ورځ خبرونه ځنګړي شوی تومور او په میرمنو کې کیس ناروغي ده. اوریدونکو دای ګورو چې دوی سپختنه لري، بیا به راځو د خبرونې پاتې برخه ته. مهرباني وکړئ. سلام علیکم، ازادي رادیو ده. ایمن کا ګورې تاسو د دوی اړیکه لمکسره پریښو. دوستانو، مګه د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بل شمیره ده 0992215. مهرباني وکړئ. سلام علیکم. ځان مدیفیکای ازادي رادیو ده. په بخښن سره دوی اړیکه لمک سره پریښو. دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. په خبرونه کې د خزینه ناروغي او متخصصه ډاکټره ګلنار مصلح رشیدی را سره ده چې تومور او په میرمنو کې کیس ناروغي په اړه موږ ته معلومات راکړي. ډېرې میرمنې له دغه ناروغي نه زوريږي. که خويندې په دې اړه غواړي چې معلومات ترلاسه کړي، ټلیفون دی وکړي او خپل پوښتنه دې مطرح کړي. ګورو چې کوم اوریدونکو په لیکه کې دی. سلام علیکم.
bale سلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ.
ما تاسو ته کوم د ډاکټر صاحب نوم وایم چې دا تومور ناروغي چې کومه تا یاد کړه، د دوه قسمونو څه دی او د دې مخنیوي څنګه کولای شو؟
بالکل، په دې اړه به تاسو ته معلومات درکول شي. مهرباني وکړئ مېرمن رشیدی، د تومور ډولونه په څو ډولونه ویشل کیږي او کوم ډول به ډیر خطرناک وي؟ مهرباني.
بلې، دا د کیستونو ډولونه ډیر زیات وي، له یو ساده ریټنشن کیس نه نیولې بیا در سمپل کیس ته پورې چې اندازې تر 10 سانتي متر کې دی، چې بیا تر هغه هیڅ کیس نه دی، چې هیڅ کیس نه ایم کې دی چې تر 10 ملي سانتي متر اضافه دیامتر یعنی قطر ولري او د فشار او درد به شي، او تر هغه هم کې دی چې دا کیسونه تر 8 کیلو 10 کیلو 15 کیلو هم ورسیږي، چې دا ډیر خطرناک حالتونه مخته راوستای شي، او کېدای شي اختلاطات یا نور د مرزونو لامل وګرځي. کېدای شي چې دا په خپل یو سوایق لري یا پایا لري په هغه کې تاوسی دي. بله،
رزو بل اوریدونکو ته سلام علیکم، مهرباني وکړئ. وعلیکم
السلام.
خو
د خدمت ستنه دا چې دا
ریاکسره تو ځاړو ورکې دي کا سمه ده. په دې اړه به اتمن معلومات درکې. ډېر مننه ټلیفون نه. مېرمن رشیدی، دا اکثره په ځوانانو کې پدکې کنه؟ په کوم عمر کې ډېر زیات خزه کې دا ناروغي پیدا کیږي؟
د مېرمنو په سن کې دا باید وویل شي چې د پیغلطانه نورسته او یا بیا د کوچنی د پیدا کېدو تر عمر پایا پورې دا کیستونه پیدا کېدو موسم ده او دا په دې خاطر چې په هر میاشت کې دا یو سیکل ده میاشتنی عدد ده چې په هغه کې نوی کېږي دا پروګرامونه او کېدی سي په یو میاشت کې دا اختلال سره مواجه سي او د یو کیست باعث وګرځي.
کله چې یوه میرمن د کیست ناروغۍ سره مخ کېږي نو هغه په وجود کې عمده علایم څه دي چې رامنځته کېږي؟ حقیقت سب پلی که کده داده پختن اخلو بیا با رازو دی مسئله تا میره بانی و که سلام علیکم.
علیکم بخیر
سبی دیر زیاده منونه حقیقت سب که کما پختن لاری میره بانی و که
بلی والا پختن گلونه چی داده پا سو رمان کسا که پا غیر و سبی
خا سمه دا پا طول مرمانو که دا نروغی پیدا کیگه کنه پا یوش میر کسانو که میره بانی دا پا طول مرمانو که دا نروغی شده کنه؟
نه دا دا طول مرمانو که امکان نلری خو پا اضافه پا 25% مرمانو که دایسی دا کیست منستراشی او اغا هم که دایسی یو ارسی بنیاو لری یعنی پا خواب مور یا انا بم دا مشکل درلوده وس دې ارسي ډول اسبابونه کېدای شي چې بیا هم کیستونه د دې په نسل کې وجود ولري.
د دغه علایم او پاړه هم کوریدونکو ته معلومات ورکې چې اومده نخې سدي د کیست.
د کیست لاملونه کوم رنګ چې مونږ مخکې وویل د اندوکراینولوژي یا داخلي غدواتو د اختلال کړنو له وجه دا پیدا کیږي چې دا اختلال کیدای شي چې یوازې په د ښځې په تخمدان کې دا واقع شي او یا کیدای شي په نورو مسایلو باندې چې مثلا د وجود نور سیستمونه تنظیموي لکه قط لکه چاغشت لکه لویوال ته رسېدل کیدای شي چې دا په نورو سیستمونو کې پیدا شي او دا د کوم وخت پیدا کیږي د کیدای شي مشترک شکل ولري یعنی کوشنګ سندرومي یا ملتیپل کیستونه وي یا پولی کیستي کوایري باعث شي او یا د ښځې د سیستم مغلق ډول وګرځي یعنی ښځې ته د نارینه وو وجه هم ورکړي. بله
مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدونکو ته مهرباني وکړئ سلام علیکم. بله سلام علیکم. ښه د دوی اړیکه پرې شوه له موږ سره. میرمن رشیدی دغه ناروغۍ په اړه تاسو ته څومره میرمنې د ورځې مراجعه کوي او آیا درملنه هم لري که نه؟
بله دغه مشکل نن سبا ډېر شوي دي او تشخیصوي وسایل هم ډېر شوي دي او کوم توقعات چې کورنۍ دی او واده شوي انجلی سالری مثلا د اولاد خواهش لري دی هم دا مسله بایس کیږي چې زمون کلینیک ته راسي او کله ما وویل چې دا د غدوات داخلي د مختلف عمل له وجه کیدای سي پیدا سي چې انجونو ته مثلا د ګیری او بریتونو باعث شي او یا د ډیر چاغش یا کوشنګ سندروم باعث شي یا د هغوی بن او غږ تغییر وکړي د دغه مسایلو په وجه اراض چې کوم پیدا سي دی ته زمون کلینیک ته راځي مون کوم تشخیصي وسایل چې د دې لپاره لرو یو د هورمونونو سبي ور معلومو او بله برای راست د الټرا ساوند اکسول وجه یا د مایناتو تلویزیونی مایناتو روی د دې کیست اندازه او د هغه تخمدان د عمل کرد په اکلا او سایز و وضعیت په اندازه په حال مونږ معلومات ترلاسه کوو او تشخیصوي.
مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او قدرت الله خان په لیکه کې د مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ده. بله مهرباني. ښه قدرت الله خان ریکه لمغ سره پریشوه. دوستانو بیا هم یادونه کوو چې نن په خبرونه کې په دوو موضوعاتو البته تومور او په میرمنو کې کیس ناروغۍ په اړه خبرې کوو. کیس په اړه معلومات یو څه تاسو پیدا کړئ ډاکټر صاحب د تومور یا د کیس ترمنځ کوم توپیر شته که نه؟
بله کیستونه هم تومورونه دي او تومورونه او کیستونه دواړه یو مختلف اب نارمل تشکلات دي چې د ښځې په تخمدان کې پیدا کیږي. دغه کیستونه هم یو ډول تومورونه دي، خو داسې مونږ دیته سلیم کیست وایو، هغه کیستونه چې ډیر خراب پایل نه لري او کیدې سي یو وخت دا اختلاط ورکی او خراب هم شي، کچیر غور ونه شي، کچیر تشخیص ونه سي، کنه چیرې د دې غمون خوړ سي په خپل وخت سره کیدې سي ډیر خطرناکم تمام سي.
مننه رشاد لوردګونه په لیکه کې د مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم
السلام. دا تاسو څنګه تمرونه یادوي؟ اکثره څه د دواګانو استعمالوي د دولت مصنوعي په دفاره د دې سبب نه ګرځي چې څه مشکل ځنې جات شي.
تاسو پوښتنه مو وکړه؟
بله بله، ما واخسته د ورور پوښتنه
ده ځواب درکې. مننه له ټلیفون نه مهرباني وکړئ.
د ورور پوښتنه داسې و چې کوم وخت دا کیستونه پیدا کیږي، دا کوم دواوي چې ښځې د اولاد د مولد لپاره استعمالوي دا د دې باعث کیږي چې کیستونه ډیر شي او یا نه؟ په وضاحت سره باید زه ووایم چې دغه کیستونه کوم چې د ښځې د وجود په خپل بیلانس کې د هورمونونو په اختلاف عمل باندې پیدا کیږي او هغه ډیر کچه ډیر اوچته په وینه کې، نو دغه کیستونو باعث ګرځي. په داسې حال کې چې کومه ګولې او یا تابلیتونه چې په مرکب ډول او یا یو شانت هورمونونه تجارتي ډول په بازار کې تولیدیږي او د دغه د بې وخته امیدواریو مخنیوی کوي او یا د یو وطن ایجادولو د امیدواریو ترمنځ استعمالیږي او کلونه کلونه استعمالیږي، دا بیخي مطمئن دي، سیف دي او هیڅ داسې منفي اغیزه پر تخمدان نه لري، بلکې د دې د تداوی لپاره هم موږ دا کاروو چې دغه سیستم بیرته خپل یعنی لباندې ساده سي کوماند ورکوو چې دغه تخمدان در دغه خارجي دوا او تر تاثیر لاندې راسي او خپل عمل کرده منفي عمل کرد، غلط عمل کرده و دروي او سامل پروګرامونه مخته یوسي. مننه.
مننه کو. الماس فرحي البته په لیکه کې دی، فدایي په لیکه کې دی. مهرباني وکړئ فدایي صاحب، کومه پوښتنه ولري؟
تاسو سلامونه او محترمه ډاکټر صاحب، ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. از ما پوښتنه دا ده چې دا کوم سیاسي د تیمور او د بل کیس ناروغي دا کوم خارجي عوامل هم لري او کنه، او بل دا د جنین یا د اولاد پیدا کول په وخت کې څومره دامو
خه مهمه پوښتنه وي، نو حتما به په دې اړه معلومات درکول شي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ستاسو پوښتنه ډیر ښه پوښتنه وه او مهم خبره وه. کوم رنګ چې ما وویل دا ډیر د وجود د داخلي سیستمونو سره ډیر زیاته تړاو لري او کیدای سي یو ارثي عاملونه هم ولري، خو څرنګه چې انسان د یو محیط تابع وي، په هغه محیط کې ژوند کوي، د هغه محیط اثرات خامخا د وجود په هر حجره باندې وي، نو دغه سبب لري کیدای شي دا کوم محیط یا تاوتریخواله یا روحی استرسونه یا کوم استمالانت یا تنبوها چې خزد لباندی اخلی کیده ایسی دا هم یو اثر وگرزوی دا ده هورمونونو د دیر بی پروگرام تولید ده پاره، دا کیده ایشی یا دا امکان لری. او کوم رنگ چې تاسو سوال وکی چې دا ده جنین ده باندی دا کوم منفی اثرات لری کنه لری، نو تاسو باید وایو چې کیستونه کوم وخت چې موجود وي د کوشنی د پیدا کېدو مخه هم نسی، او کله چې په تخمدان کې د پولی کیستی کووري وي اته نورمال د هغې تولید مشکل سره مخ کوي او پروګرامونه سره غلط وي، خو کله چې د یو امیدواري په نورمال تور مخ ته سي هغه په خپله د کوم جانبي کیستونه که موجود وي د هغه د ودې مخنیوی کوي او هغه ته له منځه هم وړي.
ډیر مننه کو دوستانو په خبرونه کې نن د خزینه ناروغیو متخصصه ډاکټر ګلنار مصلح رشیدی را سره ده چې په ډیرو مهمو مسایلو تاسو ته معلومات ورکړي، تومور او په میرمنو کې کیس ناروغي پاړه چې په دې ورسېو کې ډیر میرمنې ترې زوريږي. که تاسو سره کومه پوښتنه یې نو لطفا ټلیفون وکړئ. یو اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
دا ستنه
دغه موقعیت ته لږ تغییر ورکړي او بیا خبرې وکړي. غږ مو پرې کیږي مونږ دغه پوښتنه بیخي وانخسته. بالکل اوس سم شو. مهرباني. ما خو دغه پوښتنه وانخسته بیخي.
ما واخسته یو څه ما واخسته.
مهرباني
وکړئ. د دې ورور پوښتنه داسې و چې دا کیستونه له ستنه څخه پیدا کیږي که د ګولۍ څخه پیدا
کیږي؟
بله. کوم رنګه چې ما مخکې هم وویل په خپلو خبرو کې چې دا د یوې ښځې د خپل د وجود د دننه د داخلي غداوات یا مثلا کوم غداوات چې د وجود د ځوان پاتې کېدو او یا د امیدوار کېدو او یا د بچي راوړلو توانمندي ورکوي د دغې غدو د غلط عمل له وجه پیدا کیږي او دا پوستونو او یا په ګولۍ پورې هیڅ تړاو نه لري.
مننه مرمن رشیدی. تاسو د نخو نخانو په اړه مهم ویلې دا چې دا ناروغي څومره خطرناکه ده او د تومور په اړه که یو څه معلومات ورکړي چې کسان تاسو ویل چې په څو ډولونو ویشل کیږي کوم ډول یې ډیر خطرناک ډول دی او ساسي لارښوونه څه ده په برخه کې؟
بله. کوم د څه چې ما وویل چې که هر مرض په حوال سر کې تشخیص شي تداوي شي هغه خطر لمنځه وړل کیږي او صحت یاده کیږي او هیڅ مشکل نه جوړوي او په آینده کې هم تعقیب سي چې نور شته که نشته. خو که چیرې داسې کیستونه وي چې د ښځو په تخمدان کې وده کړې وي او دی ناخبري او یا مثلا د تشخیصي وسایلو نه لري وي او یا دی میاشتنی عادات غیر منظم وي او یا دی ته د ژیرې او د بریتانو باعث شوی په وجود کې او یا ډیر دی د چاغش نه رنځ وړي او یا دی ته مثلا ځواني په تاخیر کې لویږي خپل پیغام ته نه وخت نه ویني او یا هم دی ته داسې مشکل پیښیږي چې دی د اولاد خواهش لري واده نه پس اولاد نه پیدا کوي دی د خامخا ډاکټر ته مراجعه وکړي او د دغه معایناتو او تشخیصه اسباب نه کار واخلي او ځانو نه دی مطمئن کړي. او که چیرې داسې وي چې دی ته مثلا یو کیس دوره لوی سوي چې هغه د فشار باعث کیږي یا نس د برسیره په لیدل کیږي او یا د دروند بار په احساس د دې په ګیډه کې پیدا کیږي او یا د یو شدید درد په شکل ځان ښیي او یا د شدید تبې په شکل ځان ښیي او یا د یو خونریزي له وجه مثلا خامخا که یو کیس دفتن تمزق کی یعنی پوشي پریسي او محتوي د نس په مابین کې د کلمو سره یو ځای سي ډیره وینه هم ورکي کی دا هغه اختلاطي حالات دي چې په داسې حالاتو کې کیدای سي د ډیر خراب پایلې ولري او که زر تر زره مداخله ونشي عملیات ونشي او دغه ساحې ته ډاکترانو رسیدګي ونکړي کیدای سي د ډیر خونریزي او یا د سپسس له وجه د تبې له وجه او یا د ډیر درد له وجه دا مریضان خپل حیات له لاسه ورکړي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ خادم نورځه په لیکه کې په ډیر بخښنې سره چې دوی ډیر منتظر پاتې شول مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ.
السلام علیکم خادم نورزان د فرات زما سلامونه چې تاسو د ازادي رادیو کارکون ته ورولي.
علیکم سلام مهرباني وکړئ.
دا څه په کوم ځای په څنډه چې تمر او کیس دا یو ناروغي د کجلا جلا ناروغي د ورته والی سره لري کې او دا کیس ناروغي چې ولري یا تمر ناروغي کول لري دا د اولادي سبب ګرځي کنه ګرځي یو واجل یا د لومړنۍ
درې پوښتنې به ځواب شي. له تاسو ډېره مننه خادم نورزی صاحب له فرانه. مهرباني وکړئ مېرمن رشیدی.
بله. که دا پوښتنې یو ورته تکرار کړي چې مونږ پوښتو چې دا کوم مشخص خبرې وي.
یو خو دوی ویلې چې تومور او کیس تر منځ څه توپیر شته که نه کومه پوښتنه چې مخکې ما مطرح کړه او بل دا چې دا د بې اولادۍ سبب هم کیږي که نه او مخنیوی یې څنګه باید وشي؟
بله. د تومور او کیس توپیر دا ده چې کیس د یو داسې غوټه ده چې په هغه کې په مابین یو پوشت لري او په مابین کې یو ډول مایع وي او دا مایع ورځ په ورځ زیاتیږي او غټیږي. کیدای سي دا مایع په دننه د کیس د چرګ باعث شي یا په خپله چرکین سي یا تقیوب وکړي یا سپسس ته واوړي او یا کیدای سي تداور وکړي.
په خپل سوایق باندې چې هغه بیا هم یو بد نهاد جوړولای سي، او یا کېدای سي چې په منځ کې داسې نورې پردې پکې پیدا شي چې دې ته مونږ سبتیتد کیستونه وایو، او یا دوره لوی غټې سي چې بیخي تر اندازې یعنی په لسو شپاړسو شلو کیلو ته هم رسیږي. او توپیر یې د تومور سره دا ده چې تومورونه اکثرا کله چې پیدا کیږي دا ډېرې کلکې وي، سختې وي، او دا ورو ورو لویږي. دا هم لویږي کیدای سي دا په تخمدان کې دا پیدا شوي تومورونه ډېر زر تر زره د نورو مثلا اینې ته یا مثلا کیدای سي سږو ته د اختلاط ورکوي، یعنی نور میراقونه هم پیدا کوي، او دا ډېر خطرناک تمامیږي، او د یو ښځې او ژوند د مرګ وخت سره برابر مخ کوي، او په لنډه موده کې که چیرې تشخیص نه وسي د مرګ خامخا سل په سل باعث کیږي. خو کیستونه داسې نه دي، کیستونه خپل حجم ډېروي، خپل ځان ورخی، او خپل د فشار او یا د درد باعث کیږي چې یو علامه ور جوړوي او ښځې ته چې ډاکتران ته مراجعه وکړي. دا یې لوی توپیر ده د تومور سره، خبیث تومور سره. دا هم تومورونه دي، خو دای ته مونږ سلیم تومور وایو، او کوم تومورونه چې کلک دي هغو ته مونږ خبیث تومور وایو. او فرق دا ده چې دا اکثره کیستونه چې موجود وي بې اولادي خامخا وي، او کیستونو د علاج سره کېدای سي یو ښځه